همکارم رامین کاکر از شما تشکری میکند تا ما را تا این دم همراهی کردید و حالا مایک استودیو رو میسپاریم به همکارم احمد شبر. سلام جناب شبر صاحب.
هنر صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه کې باوراندې واوري چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت په کابل کې د روسي د سفارت مخته پرلت وهلی او له روسانو غواړي چې د افغانستان په جګړه کې له مداخلې لاس واخلي. دا راپورونه خبره شوي چې روسان له طالبانو سره مرسته کوي. همدغه ولسی حرکت طالبانو ته هم خپل استازي استوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې کویت له افغانستان سره د یو لړ مرستو ژمنې کړي. په غزنی کې د ماین چاودنو درې ماشومان وژلي او اووه یې ټپیان کړي. هالنډ دوه ایراني ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون پر ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت شخېدلی او د روغتیا، معارف او انرژي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټ کې لیکي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د کویت ګاونډی هیواد سعودي عربستان به د سیشن بیا او چهارشنبې په ورځو د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان پر سوله به خبرې پکې وشي. په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
او دغه د پاکستان سیمه کې د نړۍ د سړک خبرې ولای په دغه چې د سوالو لپاره د متي دوه کوم پر د پنځه کوم لپاره د پلاشو او ملګری چې په دې کې د ریټه په شاده تر سیږي.
د همدې پیښو په ارتباط د ګیلان ولسوال محمد کریم ګیلانوال ویلي چې د دریو زخمیانو حالت نازک وو چې د غزنی ښار ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرهنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړې بستې هم برابرې کړي.
زعفران یګانه نباتي بوده چې خوشبختانه د بغلان نتیجه
خو دی. ویله شمرغه په بغلان کې د زعفرانو کښت شنه نتیجه ورکړې ده. موږ د 300 بزګرو لپاره روزنی کورس لرو چې هغه ته د زعفرانو د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکړو. موږ به هغه وو په هغو چې ول زعفران د کوکنارو شه بدیل کړو. د بغلان د کرهنې ریاست تیر اونۍ په هغه ولسوالیو کې چې تریا کرل کیږي ګڼو بزګرانو ته د زعفرانو تخم هم ورکړ. د بغلان د کرهنې ریاست وای چې سش کال پر 50 جریبم ځکه زعفران کرل کیږي. د هالنډ استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي استلی دي. د هالنډ استخباراتو ادارې پرون فرانس پریس اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي استل شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. خو یوه لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې د دښمن له لورې داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د مزرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتونو تر راتلو وروسته نورو غړو هیوادو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي د مشق نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وې د داسې کیمیاوي موادو نقشې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه کې یعنی دوما کې لږ تر لږه سل نقشې د څېړنې لپاره اخیستې دي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل شوي خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دی. پا په دوما کې دروان میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د سارین او کلورین غاز د حمله خبر خپور شو. د شغورن د عملیاتو د مامورینو په وینا په حمله کې 24 تنه ووژل شول او سلګونه په خراب حالت کې روغتونونو ته انتقال شول. غربي دولتونو د بشار الاسد پر حکومت تور پورې کړی چې په دوما کې په دې حمله کې لاس درلود. او روسي خبر دا دی چې د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیا کې ادامه لري. د سیالي د کوارټرز فائنل پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې به نن د سویډن او انګلستان د روسیا او کروشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول ووهه خو بلجیم په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله. البته د برازیل، بلجیم، یوروګوای او فرانسې لوبې تر کوارټر فائنل د مخکې پړاو مسابقه وي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهلی. د دې حرکت مشر وایي
دا سفرونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د سولې لپاره د همدې ولسی حرکت ویان بیا وایي چې له طالبانو سره شغیږو.
کمیته رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لیست اعلان کړي.
په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې د تازه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلان کړي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
کالی دی لندی، کالی دی اوګده دی، ولی کورس ته ځي، ولی تحصیلات کوي، ولی واده نه ده کړی.
د هلمند سولې حرکت غړیو د کابل پارلات لمن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وغوړوله. روسیا پر دې تورنه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي. د سولې لپاره د دې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وویل چې د روسیې له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. دغه ولسی حرکت په ورته وخت کې غواړي چې طالبانو ته خپل استازي واستوي او له هغوی وغواړي چې نور له جګړو لاس واخلي. جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د هلمند د سولې حرکت مشروای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي ترڅو هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې له ولس غواړي چې له خپلو اساسو وپوښتي چې تاسو افغانستان کې څه ډول کارونه کوي، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ، او لا ولې دا سفرونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وایي د مدني ټولنې غړي، سوداګری شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرستې ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهاند ودیر ساپی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې له منځه راولاړ شوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش د ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او دې سره کټول ملت هم یو ځای شي، معنا یې دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوالې ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اقلا د 12 کالو کې په دې ونه توانېدل چې دوی ته سوله راولي او دوی د جګړو د لاسه همیشه پازاب دی نورمال جوان تا ادامه نشی ورکولای او خود جوان ایاراولای نشی او تیخ تیزا بیا در ملت مجبور و نو پده لحاظ پده چه خود تاتوبی که پاتی هم پا خپل حکومت دنن ملی حکومت فشار را والی او هم پا نریوال طولن پا مختلف و طریقه و جزوی سرا تحسن کون سفارتو مخی یا ده ملگرو ملتو دفتر مخی چه او که
د سولې ولسی حرکت د پنځم به پورت د حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ مزګری توپ یو کمیټه هم ټاکله خو سوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکره رد کړی دي. وسوالو طالبانو د جمعې پر ورځ اعلان خبر کړو پکې وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې ده چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یادې جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان به پکې واکمن دي دا جرګې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د لیدو په اړه ښاغلي وطن دوست وایي
د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري نو موږ پر یو کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. دا هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته او خپله په ولس کې هم شنم لري.
وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو زما سره خپله طالبانو شاړیکه نیولې. هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي. دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوری دی او بهرني ځواکونه دي، پر هغوی موږ غږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي. دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوری طالب سره نږدې سي. دغه کسان چې په جرګهګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي. په همهغه سیمه کې دوی اوسېږي. په همهغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږېږي.
بله. او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي؟ ولایتو ته سفرونه شروع کوي.
پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمه ته ولېږدول شي، د کومو کومو سیمو کسان باید په کښې کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې له خیره کار کېږي، نهایي کېږي. چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کومو سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلوي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت دی، پروژه نه ده. دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. ازادي راډیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. روانه اونۍ د افغانستان په ارتباط دوه مهمې غونډې دي. یوه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ده چې د ناټو د 9 غړو هیوادو د مشران ورته راځي، او همداراز د هغو هیوادونو مشران په دې غونډه کې برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. بله غونډه په سعودي عربستان کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د سیاسي چارو د څیړونکي غفور احمد جاوید څرګندونې د دغو دوو غونډو په ارتباط اخلو چې د افغانستان لپاره دا غونډه څومره مهمه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل، د رواني اونۍ په ترڅ کې د افغانستان لپاره دوې مهمې نړیوالې غونډې جوړې شوې. یوه د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو د نهه ویشت غړو هیوادو د مشرانو غونډه ده چې په دې غونډه کې د هغو هیوادونو مشران هم برخه اخلي چې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم دې غونډې ته ورځي. بله غونډه په سعودي عربستان کې ده چې هلته د نړۍ نږدې یو سلو پنځوس دیني عالمان راغونډې شي، او له افغانستانه هم یو څلوېښت کسیز هیئت دې غونډې ته ورځي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی غفور احمد جاوید په ټلیفون را سره دی. جاوید صاحب، خبرونه ته شر اخلي.
مننه شیبر سر، زه هم په خپل وار تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې
کوم. کور ودان جاوید صاحب، ستاسو په باور که لومړی راشو د سعودي عربستان غونډې ته، ځکه چې دا غونډه د سیشن بیو چهار شنبې په ورځو باندې ترسره کیدونکې ده، دغه غونډه د افغانستان لپاره ستاسو په باور څومره اهمیت لري؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بدبختانه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخو او وسوالو طالبانو دا ادا کوله چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد دی، او هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په وروستیو کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله، د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې نیم زره علما وو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې د هغه نور له منځه تللې ده، او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دیني علماو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبرپاڼه باندې مهر ولګوي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي. بله مهمه خبر دا ده چې دغه غونډه کولی شي د طالبانو یا هغه استخباراتي سازمانونو څخه چې هغه د مذهب څخه په استفاده او د اسلام څخه په استفاده باندې تروریزم ترویجوي، د تروریزم ملاتړ کوي، د هغوی په وړاندې به هم یو جواب وي. ځکه دا ډېره مهمه وړینه مسله ده چې ټول اسلامي هیوادونه هغه مسائل باید بند کړي او د هغې په وړاندې ودرېږي کوم چې د مذهب څخه او د اسلام څخه په استفاده د انسان وژنې لپاره کارول کېږي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکې مکرمې کې ترسره کېدونکي د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یې یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې احمد کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکوي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په وروستیو کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپله یا مثلا په هغه قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپله مخته وړو هغسې نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی وربند کې مونږ ته ښه معلومه شوه چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې، هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځوي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بله برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک، چې هغه قطر د عرب امارات دی، کویت دی، خپله سعودي دی چې دا له پاکستان سره ښې اړیکې لري، او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډېری وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي. نو دا یو بل بخش کېدلی شي. بله مهمه مسله دا ده چې په ذهني لحاظ هغه ځوان نن چې هغوی د مذهبي اړخ نه جګړې ته ګوري، شاید د هغوی پر روحیه باندې ډېر زیات مثبت تاثیر وکړي او هغوی د جګړې له ډګر څخه وګرځي.
جاوید صاحب، تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي. د بروکسل غونډې ته که مخه کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر دا خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. د بروکسل غونډې ته په سترګه ګوري، د بروکسل په غونډه کې د ناټو د نهه ویشت غړو هیوادو مشران، د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، او همدارس د افغانستان جمهور رئیس ورځي، هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شیبر سر، د بروکسل غونډه ډېر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کیږي تر 2040 کال پورې. یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې شو کیږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیل هڅې شروع شوې دي. مثلا داسې ګورې د افغان حکومت طرحه د دوی اوربان یا د اجماع رامنځته کول د دې د طرحې څخه ملاتړ دا یو بله مهمه مسله ده چې همدای ښه وخت دی. ناتو خوار وخت دې ملاتړ هم کړی، امریکا هم کړی، ولې په دستجمعي شکل چې کله د دې هیوادونو ولسمشران له دې ملاتړ وکړي نو زه فکر کوم چې دا یو بل ښه چانس دی. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپل د دې د اجنډا موضوع د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس دی د افغانانو لپاره چې وکولی شي د پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. او پاکستان باندې په دغه غونډه کې افغان ولسمشر باید داسې لابینګ وکړي تر څو وکولی شي پاکستان لا ډېر تر فشار لاندې ونیسي. نو زه فکر کوم چې په درې اړخونو کې دا غونډه د خاص اهمیت نه برخورداره ده او موږ هیله من یو چې د دې لپاره ښه زیری د افغانستان لپاره ولرو. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټور تمامېږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
بل جاوید صاحب، تاسو د سولې مسلې ته اشاره وکړه، د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي. که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
و ډیر زیاته مهمه ده. د دوی همغږي، د دوی ملاتړ دا ډیر اړین دی، ځکه د افغانستان د جګړې مسله چې دا هم نړیوال بود لري، هم سیمه ییز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب اماراتو، سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولی شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې چې دی مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې بیا دا تاکید کوم چې د جګړې اصلي علت د دلته د طالبانو هلته فشار راوړي. یا مثلا ناتو په وروستیو کې چې د ازبکستان او تاجکستان د مرکزي اسیا د هیوادونو سره کومې ښې اړیکې پالي، دغه هیوادونه کولای شي په اقتصادي لحاظ یا په هغې برخو کې د افغانستان سره مرسته وکړي چې هغه هم د جګړې په راکمولو کې مرسته کوي. مثلا که په افغانستان کې چېرته مونږ لوی اقتصادي پروژې ولرو، یو بخش د جګړې هغه ځوانان چې بیکاره دي او له دې امله جګړې ته ځي هغه راکمولی شو. یا مثلا ناتو د اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې لري، د اسلامي یا مثلا په دغه کې د ناتو رول چې مونږ ګورو په ملګرو ملتونو کې، نو د مختلفو اړخونو نه ناتو کولای شي چې د افغانستان د سولې او ثبات کې مثبت رول ولوبوي. یا مونږ وایو چې مثلا د جګړې یو اړخ یا مثلا نور هیوادونه یادیږي لکه ایران، اوس اروپایي ټولنه له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري. په وروستیو کې مثلا د پرچام نه امریکا ووتله، ولې اروپایي ټولنه اوس هم پکې پاتې ده. په وروستیو کې د اروپایي ټولنې یو بانک هلته سرمایه ګذاري وکړله یا هلته تړونونه لاسلیک کړل، نو دوی کولای شي چې له هغې لارې نه هم فشار راوړي. یا مثلا د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه له چین سره ښې اړیکې لري، یا له روسیې سره مثلا فرانسه ښې اړیکې لري. نو دغه مختلف لاملونه د دې لامل کېدلی شي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مرسته وکړي.
مننه غفور احمد جاوید چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
وایس آنلاین خبرونې لیکلي چې په کاناډا کې د سیکانو کمیټه د افغان سیکانو په اړه نن د شنبې په ورځ خبري کانفرنس جوړوي. په دې کانفرنس کې به د افغان سیکانو د ستونزو په اړه خبرې وسی. د انټریو ګورودوارا کمیټې لخوا جوړ شوی خبري کانفرنس تر پیل مخکې به د هغو افغان سیکانو ارواته دعا وسی چې د تیرې یک شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په برید کې ووژل شول. په هغه پیښه کې د وژل شوي شمیر 900 ته ورسید او دایش سخت دریځ ډلې د دې حمله مسؤلیت ومانه. د ګورجستان چاپ ایجنډا وی پانه لیکلی چې د دغه هیواد دفاع وزیر د جمعې په ورځ کندوز ته سفر وکړ. خبرونه لیکي چې کندوز ته د لیوان ایزوریا د سفر پر مهال پر هغه نظامی اډا ډز وسوي چې د ګورجستان د چټک خبرګون لیوا کندک پکښ ځای پر ځای دی. د خبرونه په وینا له ایزوریا سره د ګورجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال ولادیمیر چاچیبایا هم کندوز ښار ته نږدې د نظامی اډې څخه کتنه وکړه. د ګورجستان دفاع وزارت ویلي چې یادې نظامی اډې ته نږدې دوه راکټونه لګېدلې خو په نتیجه کې کوم ځانیه او مالی زیان نه دی راپورسوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په خپله نوې مقاله کې د طالبانو قطی اوربان تکتلی او په هغو ورځو کې له طالبانو سره د شوزو عکسونو اخستلو په اړه لیکلی دي. ورځپاڼې لیکلی چې د کابل، بغلان او جلال آباد یو شمېر شوزو د اختر په جشن کې برخه واخیسته او هم یې له طالب جنګیالیو سره سلفي عکسونه واخیستل. ګارډین د ځینو شوزو اندېښنو ته هم اشاره کړې او لیکلی دي چې ډیری شوزو ته وروسته له هغه چې طالبان یې پر سړکونو ولیدل بیرته د محدودیت او مجازات خاطرې ورپه یاد سوې. طالبانو خپل درې ورځنی اوربان تمدید نه کړ او بیرته جګړې ته ستانه سول. ګارډین د نړیوال امنیت او شوزو په برخه کې د یوې متخصصې لیما احمد له قوله لیکلي چې دغو عکسونو شوزي نورې هم پیاوړې وشودې او سره یو ځای کړې او دا پیغام یې ورساوه چې کولای سي د طالبانو پر وړاندې ودرېږي.
ساتي رادیو په منځني سپټول شپږنه به پټول افغانستان کې اوري یو نړیواله موضوع راخلو. د پاکستان پخوانی سر اعظم نواز شریف وای سره لدی چې محکمې د زندان حکم اور باندې کړی خپل وطن ته سنی شي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور په بریتانیا کې د خپل پانګې د پټولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په وو کلونو بند او د هغې میړه سفتر په یو کال بند محکوم کړی. خو نواز شریف بیګا په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان ته به ستون شي. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبری غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوی سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډیر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زما ناروغ میرمنہ لگ په ہوش کې راشي نو لهغه سره د سلام دعا پستبا وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبریالان ته وویل چې پاکستان ته به سراسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپلو بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده. خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته خو تللی شي، هائی کورټ ته هم تللی شي، سپریم کورټ ته هم تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا به یوه فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي. او ډېره غټه بدقسمتي روانه شوې ده.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې ورځ په ورځ نوي روباټونه جوړیږي. داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکو 2 لسیزو کې به روباټونه ډېر ستر کارونه ترسره کوي. د یو نوي روباټ په اړه له عصمت څاروان اور.
د
په امریکا کې چیرونکو د سی روبوټ جوړ کړی چې د انسان د حرکتو پیشي کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د روبوټ په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبوټ راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د چیرونکو په وینا دا روبوټ تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولی شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخوالی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولی شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبوټ یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
په داسې حال کې چې سعودي عربستان د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي پر ټویټر لیکلي دي چې ډېر ژر به کویت په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. په غزنی کې پرون درې کوچنیان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. د دوې چاودنې د ګیلان په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرهنې رئیس اسدی رډو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړي بستې هم برابرې کړي. د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکوونکي له خپلې خاورې ایستلي. د هالند د استخباراتو ادارې پرون فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکوونکي ایستل شوي، خو نور جزئیات په دې برخه کې نه دي ورکړي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي د مشته نژدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په اومه نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. او د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې به نن د سویډن او انګلستان لوبډلې سره مخامخ شي او بله لوبه د روسیا او کروشیا ترمنځ ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام درو او د کور کلی پروګرام هم خبرو، خو مخکې تر دې پروګرامونو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لسبه د کمیسیون له تایید وروسته په یو دوه ورځو کې اعلان شي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست به له دقیقو ارزونو وروسته د بنې په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسیون ته رسیدلي او دوی به له تایید وروسته اعلان کړي.
سفارش یو دقت شي او لږ د ورکړې لپاره چې هم زمينه مو ساتي تر څو سره بې انصافي نه وشي وستېږي، نو طبعا چې کمیسیون به دا یو چک کوي. په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې د چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسما د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم ښاغلي هاشمي دا ونه ویل چې په کومه ورځ به لیست اعلان شي، خو وایي په درې دورشو ولایتونو کې شاوخوا 3000 کسانو ځانونه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسیون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسیون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفاف توګه وسري. ولسوالۍ په سطح باندې لومړنی چک سوی ده، په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه غونډې باید علني وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسې د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شوي وي او د وخت په تیریدو سره یې ښه قراردادونه پاتې کیږي او ناوړې له منځه ځي. دودیزې او عنعنوي ټولنې هم دغو قواعدو ته ژمنې وي او که چیرې سرغړونه وشي نو سرغړونکي ته یې په بده کتل کیږي. آیا پوهیږئ چې د ټولنیزو آدابو د نه مراعات له امله په ټولنه کې څه مشکلات پیښیږي؟
هیڅ تربیه نه لري. څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خواته ځي ټول کلم ته نه پازاد دیم ته نه پازاد مور پلار مې دې سرنوشت نه سي پوره کولای.
ولې ځینې خلک ټولنیز آداب نه مراعاتوي؟
کورنۍ تربیه چې هغه ډېره مهمه ده. کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شوی وي. دا غینه به برخې دي یا ورکول شوی نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنیز آداب مراعات شي او د نه مراعات له امله څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغېز لري په نننۍ خبرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. درنو اوریدونکو، ټولنیز اخلاق او آداب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده، د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي تر څو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي له کلي وزه خو له نرخه مه وزه. 22 کلنه سپېڅلې چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دی ولې اغوستي، کالی دی لنډ دی، کالی دی اوږده دی، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوي، ولې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بېله دنه چې یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تکوو، ولو که هغه د ما د ورور یا د ما خپل خور اتاق موسی خود تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بېله اجازه نه دفتر ته ننوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړیږي او داسې نور مسایل.
چیرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نورو ته زیان اړوونکی ده. د کابل د سرخی پله اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زمون پسنګ کیدا کورنۍ د کنن باور په خدای وکړو چې 12 ماشومان لري، هیڅ تربیه نه لري. څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خواته ځي ټول کلم ته نه پازاد دیم ته نه پازاد مور پلار مې دې سرنوشت نه سي پوره کولای. نو په دې ته بادر دي چې بس یو مړی روډي یا لرګي وتر پیدا کی خلته ټول ته ازرده دي، کله کور ته ازرده غرمه وسی ټک ټک وای دي بازی نه دي کچی پیدا ک پلاس غلا کی کنه بس یو لمت روډي راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره پازاد خلک سره موهید سره پازاب ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنیو ته بویه چې له کوچنیوالي خپلو ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. د له یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراعاتوي.
ته زما د یو داسې دوستانو وبوله یا داسې زموږ کلیوالو، نو هغو به کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې خو زیاتره داسې چې کله سپینګیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې سپینګیری راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي داسې ټوکې ټکالی کوي. یعنی ما خپله داسې وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې ما یو څه ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدل ما ته چې زه دا جاکټ ماته روباسه ما زه خیر دی دا به ته درکړم. خو به دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی خو خیر که دا د اخیستلو م د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ و یا ما ور یو ساعت په لاس و هغه ساعت مې اخیستی و. نو دا وایي چې نه دا به اوس ته ماته راکوي چې تا د ما خوښ شوی دی که نه. واقعاً دیمازلم دیر آگاه واقعاً سریت دستی او دوست داره یا دستی او کس داره که نستال و پاسی در هم خونده ورکی.
بلخواه ده کابل ولایت قلعه اشمت خان و سیدون که حاجی ملک گلبهار بیاوایی چه ده پخواه پا پرتلا اوز خلق ده جوند که ولو یا ده معاشرت آداب خمراتوی آوز یا توی
محسوس خو پیلن انشالله چه اغا پخواه وقتون چه منگ خپل کوچان و لغن دانن سبا تعلیم یافته خلق پکرا استاد انشالله چه معاشری زون دیر خصوه ده ورس پا ورس بانده بهتری کیگی او زمانگ پا خپل پامیل که انشالله چه ده اولادونم تعلیم تربیه موز خصوه ده او نور اغا اخلاقی اغا هم صحیح ده او اوس دیر پا مطلب زون پا خواه حالت که روان سوه ده وسوالا اوس خو خجی پیلن اوس منگ بکرازی و منگ خپل گواندیانو چه کم گواندیان منگ سر پا یو محلا که پا یو کچه که زون که لده اونو منگ دیر رازی او دیر خواه زون دم سر تیره گی او خپل اولادونو نم نن سبا منگ دیر رازی
داش د معاشرت آداب اوس د کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځای را پیل شي د کابل ښار اوسیدونکي حلیمه حزوي صابه یې راته ووایي
په واقعیت سره موږ ویلی شو چې لومړنی ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده بخصوص د مور غیږه ده نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي یعنی هره کورنۍ چې سالم ماشوم وروزي فقط کې پراتلونکي د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه ښودلی شو ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغیزناک کیدلی شي او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې ځکه هغه غټیږي ګام په ګام بله کورنۍ هم که چیرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه احترام هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلې سالمه او ښایسته ټولنه
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعت څه ستونزې زیږوي او مراعت یې څه ګټې لري د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو
سبهدین د لغمان ولایت اوسیدونکی نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړي ځان سره په یاد سرخان کینوي د سرخان د ادبونو شروع تر معاشرت او د جامع ادب پورې ټول باید ورته وخی
زمانو عبدالجلیل دی اصلی د فراه ولایت اوسیدونکی ما اوس په کسبی کې اوسېږم دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یو ځای کیږي بیا یو ملت یو ښار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطحه کیږي نو چې د کور نظم شي ښاري نظم به شمن
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم رښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده او بیا ټولو معاشرې ته ستونزه ده ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي هغې ماشومان شوخ وي بیادابه وي مثال تربیه نه وي ورخالي نو هغې نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغې نه په عذاب ستړی وي
عزت منو اوریدونکو دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه دی
آداب یا معاشرت یا کوم اصول رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر وته نیسو دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نور ته د منلو وړ شي دل خطر د منځ راځي او آداب معاشرت دا شی دی
بعضی خلک دغه د معاشري آداب نه مراعت کوي ولی نمرات کوي لته په څه کې بولی تاسو
یو خدای چې د فردي له لحاظه هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري ورو ورو دی غواړي چې د خپل د فردي او یوازې د خپل د ځان خواهشات ته ورسیږي او د خواهشات له بیل ابول الله رسکا دی غواړي چې هغه ته ورسیږي نو هم د خاطر کوم آداب کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوی دی دوی سر به خود کار کوي هم د خاطر موږ تاسو هغه باندې بیا د نن دوی چې دوی یا من رفتی یا مثلا د ټولن آداب یا معاشرت نه مراتی دی و نکته د فردی په حالت کې ده بل جمعی حالت موږ تاسو لرو جمعی حالت هغه وخت مې ستاره چې ټولنه د خپل هغه مت
مطلوب ارزښتي نظام له لاسه ورته ورکړي. نور کوم شی چې درته موږ تاسو ته ډېر هغه دي مهم دي، د تربیتي بڼه د موږ تاسو د ټولنې ده، یعنی موږ تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو. نور کوم شی چې د موږ په ټولنې کې د اوس مهال روان دي، قوانین یا قانونونه شتون لري، اما دا قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړي. نم دل خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوشی شوم، درته نه قانون شته نه نظم شته نه څوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی. هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب ښکاری، دته د خپل نظر ډیر ښه ښکاری، ښایسته ښکاری، کلی کاری، او ټولنه ته توجه نه کوي، معاشرت ته توجه نه کوي.
څوک چې د معاشري ادب نه مراد کوي کوم ستونزې ځان ته او ټولنه ته خلقوي؟
ډیر ښه. اول خو دا هغه خلک چې د نه مراتی دوی متوجه نه دي چې دا ستونزه ده. که دوی پوه شي دا ستونزه ده، زه مطمئنم چې دوی د آداب معاشرت یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي دا نه ماتي. په خاطر دې سره درته یو ډیر وړوکی نزاکت ده چې په ټولنپوهنه له مضمون له نظر یا د جمعشناسي له مضمون له نظر موږ هغه ته پټ کار کردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو. هغه په دې معنی باندې ده چې دوی د دفتن کوم پوس نتیجه کوم مثلا هغه مزه چې په کار کې اینی دغه پوس مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ راواخلو سبا ته چې هر څه کېږي ورو ورو خپل ځان سپکوي، خپل ځان مثلا بی ارزښته بولي. دغه بل ضرر ده چې دته د شخصیتي او د معنوي له لحاظه ورته کېږي، مخامخ کېږي ټولنه ته. مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې د موږ تاسو ټولنه ته نظام ورته ورکوي، نظم ورته ورکوي، یا موږ مثلا یو منظم خواته جهت من ترکوي، د ارزښتونه دای ماته ای ورته چې دای مثلا منحرف کوي یا مثلا آداب و معاشرت نه مراته ای. درته یو سری اخلاقیات، درته مثلا آداب دی، درته یو سری انانات دی، درته یو سری کلتورونه دی، در رو رو دای ماته ای طولنیز بی ارزښتی منسترازی دا با استدی که چه مثلا طولنه تا در ضرر برسی که چه در طولنه قوانین مراحت نشی.
حالا استاد چه باید وشی چه در قرده معاشرت آداب یا دجمن کول آداب ترویج چی بودوله نکه؟
دیره منان منگه پا طولن پوهنه که یا استلال رو اغا طولنیز که دل دی، یا پا فارسی که ورده اجتماعی شدن یا جمع پذیری ورده وایو یا انگلیسی که سوشالایزیشن منگه تاسه ورده وایو. دا پا دی منا بازنده چه ماشوم چه لکوم ورده پیدا که که تر وقت چه دای مری نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي، کوم میګارونه چې دي، دا ارزښتونه دای ومني. اصلي راه حل دا ده چې موږ تاسو د خپل کورونه کې د خپل بچیان خو روزو، یعنی دا په دې معنی چې مخله دې چې دا ټولنه ته تقدیمو، موږ تاسو د ټولنې ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو. روسی فیلسوف راپیاچ هغه ته یو ماشوم درې ورځې نه ماشوم وروسته چې دا تربیه کوي چې دا سورز کې کوي درې ورځې کې د خپل تندای وهلا چې ډیر نه وخت دکړه. پیغمبر حدیث مثلا هم راپیاچ چې پیغمبر ویلې چې مور د خپل په نس کې د خپل بچای تربیه کوي، حرام باید ونه خوري، غلط فکر باید ونه کوي، آرام وي، ذهن ډیر آرام وي چې ترسو ماشوم دغه په نس کې آرام وي. ما رقم کرکټر ځان ته نیسی نو زه وایم چې دا کوم ټول نس کې دل نظام چې دغه خې بیلګې موږ تاسو ورته ارزښت زیات توجه وکړو، هم پر رسمي بخش که هم په غیر رسمی بخش که، انشاءالله در طول نه خیکی.
درنو آوریدون کو بل تا احترام و عزت کول زان تا احترام و عزت دی، نو رازی چی نورو تا عزت ور کرو ترسو مو زان تا عزت ور کرده بی. دا وعده دیونه دا کور کلی خبرونه تربیا خیچاره.
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام. په هیواد کې ستونزې دومره ډېرې شوې چې اوس د رشوت، خیانت، غصب، چور، قتل او په لویه لاره کې د کسانو د وهلو، ډبولو او وژلو په پیښو او قضیو څوک غوږ هم نه ګروي. حکومت خو له سره پرې خبرېږم نه، وایي موږ په لویو قضیو اخته یو. د خپرونې په پیل کې د رشوت اخیستلو له یوې نمونې به مو موږ خبر کړو.
ودریګه چیرته ځې په خپل سر
د مدیر صاحب شو بیته
د څه لپاره
دغه مکتوب مې پرې امضا کوم
ځا بلونه راشه
ولی
هغه کارونه لري نوبت دی
ځا شیرنی به ورکم
هغه شیرنی نه خوري د شکر مرض لري ډاکټر ورته ویلي دی چې د فیلمور یخنی وخوره
نو فیلمور خو په دوه دوه نیم زره افغانۍ ورکوي
ورکوي دی نو
ځا سمه ده د فیلمور به یې ورکوم
ځه نو ورشه صاحب فیلمور
ورور اجازه ده
چیرته ځې
دغه د امیر صاحب دفتر ته ورځم
د څه لپاره
د کار خلاصولو لپاره
ځه دوه اونۍ وروسته راسه اوس نوبت نسته
ولې
د امیر صاحب کارونه ډیر دي وخت نه لري مراجعین په نوبت ورځي
دا اوس چې هغه میرمن ورغله
هغې هم دوه اونۍ وخت نوبت نیولی و
په څه شي
په فیلمورغ
ټوکې مه کوه دا څه وایې زه شیرینی به یې ورکم بیا نشم راتلی
امیر صاحب د شکر ناروغي لري شیرینی نشي خوړلی ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د فیلمور یخنی وخوره
ښه ښه نو داسې ده هغې میرمنې داسې په فیلمور نوبت نیولی و
ایله چې سر دې خلاص شو زه د فیلمور دوه نیم زره افغانۍ د تیارې په لاس کې ونیسه بیا سلام ور واچوه
زینی وخت زین خلق لال پلوت عام پلوری لکه داسی پلارا ستړی ماشی
خیر وې سلوری
د څومره ځان دی وکړ خیرت خو وو
هغه د پکی میخ پسې ګرځیدم هغه نه پیدا کیده
بیا دې پیدا کړ کنه
او په ډېرې سختۍ مې پیدا کړ
ستړی مشه دا چیرې ورک سوې
خیر وې سې ته ورشه غورانه پکه خورا وړه
څه کوي
هغه میخ مې چې ورته راوړی ده هغه پکې ورکوو کنه چې چالانه شي
هغه خو
ولې هغه څنګه
هغه خو مې په یوه پلاستیکي جالۍ ورکړه
ولې
هغه خو ورانه وه او کار یې نه کاوه
او ساده خو دغه یو میخې غورځېدلی و دغه دی ورته رامې وړ
څه خبره وم بلا ووهله
اوس دا د اچارو څو واړه واړه بوتلونه هم درته خلاصوو
شنبه
صاحب
د پلار نوم دې څه شی دی
د پلار نوم یې صاحب جمعه
او د نیکه نوم
د نیکه نوم یې پنجشنبه
دا څه وایې
صاحب رښتیا وایم شنبه ولد جمعه ولد پنجشنبه
نو که د نیکه او تر نیکه نومونه ورسره یو ځای کړو پوره هفته ورنه جوړېږي
که دا راته ووایې چې د ازادۍ ورځ باید څنګه ولمانځل شي او په دې هکله څه نظر لري
زه خانوالي والا د جاناغا د کوس کلي د مستوخیلو اوسیدونکی لومړی تاسې د افغانستان میړني ولس او خلکو ته د جمهوري ریاست مقام د وزیرانو شورا د ملي شورا او د مشرانو شورا غړو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم خو په دې هکله څه نظر نه لرم
اوس یو احتمالي کاندید د یوې ورځې یادښتونه واوري د سهار څلور بجې
همدا اوس د اوداس لپاره اوبه اخلم غواړم لومړی لمونځ ادا کړم او بیا ښه ډېر نفلونه وکم نه غلط شوم ځکه د سهار له لمانځه تر لمر ختو نفل نه کیږي نو غواړم د قرآن کریم تلاوت وکم او بیا ښې ډېرې دعاوې وکم چې نن مې کمپاین ښه او له برکته ډک تیر شي ځکه دا څو ورځې خو نوي چا راکتلی هم نه دي همدغه تکراري څو تنه تاویږي راتاویږي
اوس د سهار اووه بجې دي
د کمپاین په دفتر کې مې یم د سهار چای پیل شوی او خبیرو بار دی هر ورځ د شهر په چای کې ګڼه ګڼه وی او خلک نه زیږي څوک د هغېو فرمایش ورکوي څوک د پراټو او شیدو او څوک هم د زیګر کباب او نورو شیانو خو چې چای وخوري سم د ستیلا درکشي
وست سهار اته بجې دي
د کمپاین په دفتر کې یوازې زه آشپاز او شاګردان یي پیادهګان او دوه تنه زما مامورین پاتې دي خو مامورین هم وایي چې موږ به لاړ شو کورس ته د غرمې تر ډوډۍ بیا څوک نه راځي د یو پیاده له خولې خبر شوی یم چې دواړه مامورین مې له کوم بل کاندید سره هم کار کوي او د ما ټول معلومات ورکوي
وست سهار نه بجې دي
زام کار نه لرم ځکه چې رسمي دنده مې د کاندیدیدو له امله پرېښوده په دفتر کې هم څوک نشته نو خوب را باندې راغی زړه مې دی چې تر غرمې پورې ښه کلک ویده شم
اوس د غرمې 12 بجې دي
د کمپاین په دفتر کې مې ښه بیروبار جوړ دی او درګرد نور کسان هم راځي ټوکی دی خنداګانی دی او داسې خوشحالی ده لکه د واده په محفل کې چې وي هر یو چې ما ویني نو ودریږي او وایي چې وکیل صاحب راځی واشي بله موږ سره کښېنه سلفي عکسونه واخلو د خلکو دغه انسانیت او مینه دومره قوت راکړي چې وایم هر یوه ته مې یو یو پسال حل کړی وای
وست غرمه یوه بجه ده
دفتر بیا خالی شوی او ډیر کم کسان پاتې دي او هغوی هم د تلو په حال کې دي دوه تنه مامورین مې هم وایي که دې اجازه وي موږ به هم پانتون ته لاړ شو اوس نه تر مازدیګره بیا یوازې پاتې کیږم مازدیګر یو نیم بیکاره او چایخور را پیدا کیږي او لافې وهي چې اتمان به د پارلمان ته رسوو
وست ماخام و بجې دي
له یو بل احتمالي کاندید سره لس تنه راغلي دي وایي نن د ماسخوتن ډوډۍ له تا سره خورو هغه وایي ډېر بلا سړی د سهار په چای او غرمې ډوډۍ کې دي سم جشن جوړ کړی وي
وست شپې اته بجې دي
ډوډۍ مو وخوړه او د کاندید د راتلو اصلي علت هم معلوم شو هغه وایي چې زه زما په ګټه تیر شه او طرفداران دې ما ته راولېږه کله چې زه وکیل شوم بیا به ډېرې مرستې در سره وکم
اوس د شپې لس بجې دي
پروت یم او دا چورت وهم چې پارلمان ته به بریالی شم که نه که بریالی شم خو ښه دی هم به کړي مصرفونه بیرته ترلاسه کړم او هم به مې شان او دبدبه وي خو که بریالی نشم نو تبا یم تبا ځکه په دې ډوډیو کرایو بنرونو او مصرفونو له هر څه خلاص شوم خدای دې هغه ورځ نه راولي چې لاسي کراچۍ مې اخیستې وي او د معارف وزارت مخامخ پیاده رو کې د چا د خیرات په تمه پکې ناست یم
پراوانه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور گلزاد حسین حکمت هیله زرمتی او حیا اوریاخیل کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې موده دی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3